قلم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب په سنا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وینا چې وایي د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای وخت را رسېدلی. د طالبانو پر واکمنۍ د یوې میاشتې له اوښتو وروسته د طالبانو د اقتصادي تګلارې ابهام.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره ډوډۍ برابر کړي، خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي.
پر ښځینه ژورنالیستانو د طالبانو محدودیتونه
کابل کې داسې عملا محسوس شوی نه دی، ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
او د خیبر پختونخوا په ایالتي پارلمان کې د افغانستان په اړه تاو د بحثونه. نور مطلب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو. له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ. دا هم د خبرونو سرټکی. د اروپای ټولنې لوی ډیپلوماټ وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نشته. له قطر څخه په طبي وسایلو بار الوتکه کابل ته ورسېده او ترکیه وایي چې د افغان پناه غوښتونکو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري. بشپړ خبرونه. د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نشته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په فرانسه کې د اروپا پارلمان ته وویل بروکسل به د اروپای ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. ښاغلی بورل وویل د افغانستان کړکیچ ختم شوی نه دی، نو اروپای ټولنه پر تحولاتو د نفوذ لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بل لاره نه لري. خو د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د طالبانو پر حکومت تور دی چې د ښځو د حقونو په ګډون اساسي بشري حقونو ته درناوی نه کوي. طالبان وایي چې په دې برخه کې هڅې کوي. لسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر خلاف لاریون وکړ. دوی اعتراض کوي چې د طالبانو لراتک سره د ښځو او بشري حقونو په برخو کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوي. دوی چې د افغانستان بیرغ ورسره و وبخښي، دوی چې د افغانستان بیرغونه یې له ځان سره لیږدول د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. یوې معترضې زکی رحمانی د ازادۍ راډیو تاجکی څنګه ته وویل
دا یوازې طالب نه دی، پاکستان افغانستان اشغال کړی دی. دوی له خپلو جنګي مهماتو سره افغانستان ته ننوتل.
طالبانو د دې اعتراض په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د مدني حقونو تضمین کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د قطر د هوایي شرکت دوهمه الوتکه چې طبي وسایل پکې بارو پرون کابل ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې له دې وسایلو سره په افغانستان کې د 1 میلیون کسانو لپاره روغتیایي اړتیاوې پوره کیږي. ډبلیو ایچ او د قطر مننه کړې چې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. له دې مخکې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت چارټر الوتنو کې شاوخوا 400 کسان وایستل شول. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سه شنبه له خپل جرمن سیال فرانک والتر شتاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع یاده کړه. د ترکیه جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې اردوغان ویلي چې جرمني او اروپایي ټولنې نور غړي باید د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره مرسته وکړي، څو دوی هم د افغان پناه غوښتونکو د ستونزې بار ته اوږه ورکړي. ترکیه چې له وړاندې د خپل ګاونډي هیواد سوریې 3 میلیونه 1 لک کډوالو ته پناه ورکړې، له افغانستانه د طالبانو له ویرې د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنټین کړ چې په کورونا وایرس له یو اخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې و. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وخته. دا پیښه په روسیه کې د جوړ کورونا ضد واکسین سپوتنیک وی لپاره یو آزموینه بلل شوې. اتشپېته کلن پوتین پرون سه شنبه له ځینو دولتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل:
زه وایم دا یوه طبیعي ازموینه ده. راځئ وګورو چې سپوتنیک واکسین په عمل کې څنګه کار ورکوي. د تازه معلوماتو له مخې زما د انټي باډۍ اندازه ډېره لوړه ده. هیله ده هر څه هغه سي وي چې تمه یې لرو، او سپوتنیک وی هم د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې خپل خوندیتوب ثابت کړي.
پوتین زیاته کړه له هغه کس سره یې خبرې کړې دي چې وروسته یې د کورونا د معاینې نتیجه مثبته وخته. او د پراګ یوې ښاري محکمې د روسي وګړي الکساندر فرانچیتی ته تر بل امر پورې په توقیف کې د ساتلو امر کړی. نوموړی تورن چې کیف د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق کې د دخالت د ادعاو له کبله د هغه په لټه کې و، د یو نړیوال حکم په اساس هم تر تعقیب لاندې و. فرانچیتی به تر هغه مهاله چې اوکراین ته د ده د احتمالي سپارل کېدو پریکړه کېږي په توقیف کې وي. د محکمې له پرونی حکم وروسته فرانچیتی چې تیره یکشنبه د پراګ په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوی و، د پراګ د پانکراتس توقیف ځای ته ولېږدول شو. د فرانچیتی مدافع وکیل یان شوارتز د محکمې د حکم پر وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. وړاندې راپورونه خبرو، او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته د افغانستان په اړه په خبرو کې وویل چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو وخت را رسېدلی دی. انتونی بلینکن چې پرون یې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله، د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د سنات د جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات ګوندونو غړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناببره وتل وغندل. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل هیواد د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مانندس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یوه لویه تېروتنه وه. هغه د ولسمشر جو بایدن له ادارې خپل غوښتنه مطرح کړه.
د بایدن له ادارې غواړم چې پر افغانستان متمرکز پاتې شي. ډېر مهمه ده ترڅو نړۍ هر وخت چې د طالبانو د سرغړونو شاهده وي ممکنه اقدام وکړي.
د سناتورانو له انتقادونو سره سره د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل اوس د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي، او امریکا په افغانستان کې خپل حضور پای ته ورسوي. بلینکن چې د سیشن می پورز یې ور بیا د افغانستان د وضعیت په اړه د پښتنو د ځواب ویلو لپاره کانګرس ته حاضر سوی و، تیره میاشت له افغانستانه د امریکایي وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د وتلو د پروسې دفاع وکړه. یو سناتور جیمز ریچ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو پر موضوع انتقاد وکړ، او دا یې یوه ناوړه ماتې وبلله. خو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه د ورځې په څیر چې د استازو جرګې ته حاضر سوی و، د ولسمشر بایدن د ادارې د پریکړې دفاع وکړه. هغه پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل واشنگتن او متحدان یې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په څیر د تروریستي ډلو مخه به نیسي، چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغې د متحدانو امن ته به ګواښ نه پېښېږي. له دوی سره به حساب کتاب کوو، په دې معنا چې یوازې به د دوی پر خبرو اکتفا نه کوو، تهدیدات ارزوو، او د اړتیا په صورت کې به د دغو ګواښونو د شنډولو لپاره په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو د پیاوړتیا اقدام کوو. هغه څه چې له پوځي ځواکه پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ترسره کوو.
پرون سیشن به له دې سره هممهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وویل چې دوی نه پرېږدي د افغانستان له خاورې پر کوم بل هیواد حمله وسي. ځینو امریکایي سناتورانو پر پاکستان هم انتقاد وکړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته یې کلونه کلونه په خپله خاورې کې پناه ورکړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت وروسته له هغې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړه، له افغانستانه د خپلو وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو بهیر پیل کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د اګست میاشتې پر 1 بشپړ شو. که څه هم د امریکا په مشرانو جرګه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه وسول، خو بیا هم ځینو سناتورانو د کابل له نړیوال هوایي ډګره د دوه اونیو په موده کې د خلکو د انتقال بهیر وستایه او یوه لویه هڅه یې وبلله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یو شمېر ښځینه ژورنالیستانې وایي طالبان دوی ته په رسنیو کې د کار اجازه نه ورکوي. طالبانو مخکې ویلي وو چې د نجونو له کار کولو سره کومه ستونزه نه لري، خو دا ښځینه ژورنالیستانې وایي چې طالبانو په هغه څه عمل نه دی کړی چې څو ځلې یې د هغه ژمنه کړې وه. د ژورنالیستانې وایي طالبانو په دې کار سره د ډېرو کورنیو بډای راوړونکي په کور کې نیولي دي.
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې باید د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول، وایي د طالبانو پر اتاق سره اوس دوی خپله د کرایې لپاره پیسې نه لري. په دغه برخه کې ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ډېر زیانمن شوي دي. یو شمېر دغه ښځینه ژورنالیستانې د رسنیو کارکوونکي وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته. یوه خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره یې کار کاوه د نوم نه خپرولو په شرط وایي
زنای زیاد ناناور خانواده هستن.
ډیره ښځینه خبریالانې د ژورنالیستانو په ګډون د کورنیو مشرانې دي. هغه ښځې او نجونې چې به هر کار کوي، زه یوه له هغو ژورنالیستانو څخه یم چې په کور کې په بند کې یم. منګ بدبخته شو اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو او په هنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي. د هغه مېرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړون کیږي
چې خواهد کړن.
یو بل خزینه خبریاله چې د هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې هغه د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړای، خو اوس په کور کې نه ول سوي ده.
مو خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
مو خزینه ژورنالیستانو لکلونو رئیس سخت کار کړي. زموږ وزنه هدف د دقیق او پر وخت معلوماتو چمتو کول وو. نن ورځ موږ د باندېانو په چیرې د کورونو په څلورو دیوالونو کې باندې یو. د طالبانو لور اتک سره هر ورځ د بیان ازادي محدود کیږي. که په دا شکل مخ ته ولاړ شي د اندېښنې وړ خبره ده.
د آزاد رسنیو ځینو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او ان کابل کې یو شمېر نجونې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي دي. د رسنیو چارواکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړې چې له کور ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي ازادي راډیو وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزینه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویل شو چې کابل کې د څه عملا محسوس شوی نه دی. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته چې ویل شوی و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مه راځئ، نو ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو دغې ډلې د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایه. وړاندې دغې ډلې ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبریالانو لپاره امن فضا برابره کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په 60 ولایتونو کې 153 رسنیو فعالیتونه بند شوي او په ډیری رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري ورستل دي چې د کابل حضوري چمن سیمه د خپل سرو هټیوالو لخوا ونیول شو. اوس د طالبانو فرهنګي کمیسیون وایي چې دوی د هیواد د لرغونو ځایونو ساتنه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې ځینو کسانو د کابل حضوري چمن چې لسیزې وړاندې ملي جشنونه، پوځي رژې، تفریحي میلې او ورزشي لوبې پکې کېدې، په دې سیمه کې خطونه اچولي او ان تر دې چې یو شمېر کسانو په ځینو برخو کې د پیر او پلور بازارونه هم جوړ کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال له کابله راپور راکوي.
چمن حضوري خو دغه جشنونه هم په یاد دي.
اویا کلن زبیح الله چې د کابل ښار په اتمه ناحیه کې ژوند کوي وایي د حکومت نه پاملرنې وروستیو ناخوالو د حضوري چمن د دې لرغونې سیمې ارزښت راکم کړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې حضوري چمن یوه تفریحي سیمه او د ورزش لپاره یو مناسب ځای یاد کړ. زبیح الله وایي له دې سیمې زیاتې خاطرې په ذهن کې لري.
تفریحګاه ډېر ښه ځای و. فوټبالستان پکې لوبې کول، یا جامان پکې ځای او ستاسران پکې کم ویل ورور ټکټونه و، خلک به ټکټ کول ننوته کنسرت. دا خو د عام ملکیت ده، نو دا باید به امارت اسلامي مدرسې یو تاریخي ځای پکې جوړ کړي چې خلک پکې تفریح وکړي.
زبیح الله ټینګار کوي چې طالبان باید د حضوري چمن په ساتنه کې له بېغوري کار وانخلي او چاته اجازه ورنه کړي چې دغه لرغونې سیمه په بل شي بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو ورځو راهیسې یو شمېر خلکو د حضوري چمن ځمکه د چونې په کرښو سره ویشلې او ځینو یې آن د پیر او پلور لپاره واړه بازارونه هم پکې جوړ کړي دي. حضوري چمن په کابل کې یو له سترو ورزشي سیمو یادېږي چې شاوخوا سل جریبه ځمکه ده. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لرغونو سیمو په ځانګړي ډول حضوري چمن څخه ساتنه دوی ته لومړیتوب لري.
زما په نظر حضوري چمن تاریخي لرغونتیا لري او د طالبانو مشرتابه ورته پام دی. ټوله هڅه همدا ده چې لرغوني سیمې او تاریخي شتمنۍ وساتل شي. د حضوري چمن په برخه کې هم هڅې روانې دي.
وروسته ځل د کابل حضوري چمن په کال 1997 کې د خصوصي پانګوالو لخوا د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره په همغږۍ د شاوخوا 2 میلیونه ډالر په ارزښت بیا ورغول شو او په 1997 کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. خو اوس یې شاوخوا اوسپنیزې کتارې هم خلکو وړي دي. د وخت چارواکو ویلي وو چې په دې سیمه کې به لس د فوټبال او یو د هاکي میدانونه جوړ شي، خو داسې ونه شول. مخکې هم دا چمن څو ځلې رغول شوی و. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې نظر هم راواخلو، خو چا زموږ اړیکه را ځواب نه کړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې نور موضوعات او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. خدا شپه پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
بریتانوي ګارډین ورسپانې تر دې سر لیکلندې چې په کابل کې خلک پوښتنه کوي چې د طالبانو دوه مهم مشران ولې په عام محضر کې نه راڅرګندېږي، ولې کنه خبره کړې ده. ګارډین لیکي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د هغه مرستیال او د دې ډلې یوه نوموتې څېره ملا عبدالغني برادر نه دي لیدل شوي. د ورسپانې په لیکنه له یو شمېر افغانانو سره داسې پوښتنې پیدا شوي چې دغه دواړه مشران ژوندي دي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هیڅکله هم په عام محضر کې نه دی راڅرګند شوی، خو د هغه مرستیال ملا عبدالغني برادر ډیر ځلې لیدل شوی، خو په وروستیو څو ورځو کې غیابت ډیرې پوښتنې راولاړې کړې دي. که څه هم د طالبانو ویندویانو هغه اوازې چې ګواکې دواړه مشران مړه شوي رد کړي او د قطر د دفتر ویان څو ورځې مخکې په خپله ټویټر پاڼه کې ملا عبدالغني برادر ته منسوب یو غږیز پیغام ایښی و چې نوموړی پکې د خلکو اوازې ردوي او وایي په یوه مشورتي سفر کندهار ته تللی دی. دغه راز د هغه یوه مرستیال هم د دوشنبې په ورځ د ملا برادر په قلم د یوه لیک تصویر خپور کړی و چې وایي دی په کندهار کې دی. د ګارډین په لیکنه دا چې اوس طالبان په قدرت کې دي او ملا برادر چې د رسنیو په وړاندې د دې ډلې یوه پیژندل شوې څېره و په ویډیو کې نه راڅرګندېږي، له افغانانو سره شکونه نور هم زیات کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د ملا برادر یوه ویډیو آنلاین شریکه شوې چې نوموړی په کندهار کې ښکاري، خو دا نه ده څرګنده چې دغه ویډیو کله اخیستل شوې. ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې په وینا لیکي چې ویلي دي ملا برادر د نوي حکومت د جوړېدو په اړه د طالبانو په خپل منځي اختلافاتو کې ماتې خوړلې وه. د هغه حکومت چې تر اعلانېدو مخکې د ملا برادر د مشري خبره ډېره ګرمه وه، خو نوموړي ته پکې د مرستیالۍ دنده ورکړل شوې. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه په کانګرس کې توندو بحثونو ته پام اړولی او لیکي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن څخه سختې پوښتنې وشوې او د جمهوري پالو غړو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د ورځپاڼې په لیکنه د دې کمیټې جمهوري پال غړي مایکل مکاول وویل دی له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل په یوه کلمه کې خلاصه کوي، یعنی خیانت، او زیاته کړه چې هغه امریکا چې دی پیژني تل په خپلو ژمنو عمل کوي. هغه همداشان ویلي زموږ د پوځ یوه مهمه ژمنه دا ده چې هیڅوک به تر شا نه پرېښودل کیږي، خو تاسو دغه ژمنه تر پښو لاندې کړه. له افغانستان د اګست تر یو دېرشمې پورې امریکایي ځواکونو او متحدانو یې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په دو اونیو کې له 120,000 زیات کسان وایستل، خو د امریکایي اتباعو په ګډون په زرګونو نور افغانان چې له امریکا سره یې په تېرو 20 کلونو کې همکاري کړې او اوس یې ژوند په خطر کې دی هلته پاتې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دونن د سپتمبر په 15مه یو میاشت ووخته، خو د دې ډلې اقتصادي او مالی پالیسی تر اوسه نه ده معلومه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي او مالی بحران لمن په پراخېدو ده او د کار عام افغانان ډېر زیانمن کړي دي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو یو لوړ رتبه چارواکی د افغانستان د اقتصادي بحران د لا پراخېدو خبرداری ورکوي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح پراپور کې.
عبدالبصیر کاکړ د کندوز ولایت اوسیدونکی دی چې وایي د بانکونو تړل کېدو د ده په څیر ګڼ افغانان اغیزمن کړي دي.
تنها ځنه سي ټول خلک په همدغه مشکلاتو باندې گیر دي. پیسې نسته، مونږه زر تر زله د تحریک څخه غواړو سي بانګونه خوشي کی او پیسې بازار ته راسي، د خلکو لاسونو ته راسي، خپل ضرورتونه رفع کی او خپل خرید و فروش وکي.
ستونزه یوازې د عبدالبصیر کاکړ نه ده، بلکې په ټول افغانستان کې د خوړو بیې لوړې سوي، په بانکونو کې کافی پیسې نه پیدا کیږي او اقتصادي بحران په پراخېدو ښکاري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو میاشت پوره سوه، خو په دې موده کې اقتصادي فعالیتونه او مالی راکړه ورکړه په کمیدو ښکاري. نړیوالو په تیره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړې چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. نورو مرستندویو سازمانونو هم د طالبانو له حکومت سره خپلې مالی مرستې ځنډولې دي. په افغانستان کې د خصوصي بانکونو فعالیت یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود دی او د خدماتو بهیر یې هم د پخوا غوندې منظم نه ښکاري. په کابل کې د صرافانو د اتحادیې یو غړي محمد طاهر قادری وویل دغه ستونزې د صرافي کاروبار هم اغیزمن کړی دی.
د صرافانو ټول پیسې په بانکونو کې باندې پاتې دي. تبن چې ستونزه ایجاد شوه، صرافان خپل پیسې غواړي. د راغلو ستونزو له کبله بانکونه نشي کولای صرافانو ته پیسې پر وخت ورکړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون سه‌شنبه په کابل کې په یو کانفرنس کې له نړیوالو مرستندویو سازمانونو غوښتنه وکړه چې بیرته خپلې مرستې پیل کړي. شغلی متقی وویل چې نړیواله ټولنه دی خپلې مالی او نورې مرستې نه سیاسي کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان د 38 میلیونه وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د لوړې کچې په یوه غونډه کې له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه. ملګرو ملتونو ویلي دغه مالی مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې به پر بشري او نورو چارو لګول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نن یوه میاشت پوره شوه، خو دوی تر اوسه خپله اقتصادي پالیسي نه ده روښانه کړې. صالح محمد صالح د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د رهبرۍ د پلاوي لغړي ازرخش حافظي سره پر دې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د هېواد اقتصادي وضعیت ولې د خرابېدو خواته روان دی.
اقتصادی وضعیت لا پخوا ښه نه و، په دغه نوې بدلون کې لپسې خراب شو. عمده علت یې دغه دی چې بینالمللي مرستې قطع شوې دي. دا استراتیژیک زیرمې چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر و، هغه هم بلاک شوې دي او د افغانستان د مرکزي بانک په واک کې نه دي. او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي او ډیر معاشونه د خلک نه دی ورکړل شوی دی، قدرت د خرید د خلکو راټی شوی دی.
ستاسو نظر څه دی چې د دغه اقتصادي وضعیت عامل څه کېدای سي؟
یو عامل دغه دی چې یو بدلون راغلی دی، دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څه وکړي، راتلونکی څنګه کیږي. او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان لخوا اعلان شوی نه دی، لکه چې دوی پخپله ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دی، سرپرست حکومت. تر اوسه پورې هماغه حلف وفاداري او دا شیان هم ترسره شوي نه دي. خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته موږ یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو. په دغه تیر شل کال کې موږ د یو مضبوط اقتصادي سیستم خاوند نه یو، زموږ ملي بنسټونه جوړ نه دي، موږ لوی لارې نه لرو، اوتوبان نه لرو، موټروې نه لرو، هایوی نه لرو، جوړ شوي نه دي. موږ د دې لپاره چې برق تولید کو او برق صادر کو، د هغه پر ځای موږ برق راواردوو. یو بنسټیز کار نه دی شوی په افغانستان کې چې افغانستان خودکفایي ته په خپل بسیتوب ته ورسیږي.
طالبانو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې ده، اوس د پانګوالو اصلي اندېښنه څه ګڼل کیږي؟
امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. نن ورځ هم زمونږ یو استازی د بدخشان د ولایت د اتاق څخه راغلی و، کابل کې کار درلودل، ویل چې په لاره کې هیڅ مشکل نه و، موږ مستقیم راغلو دلته. لارې خرابې وي، ویجاړې وي، په امنیتي لحاظ ډېر مطمئن او ډاډه راغلو. مخکې دغسې نه و، په ډېر ځایونو کې دا خلک ځورېدل او مشکلات ورته پېښېدل. دا صحیح دی، اماده کافي نه دی، دا یوازې امنیت نه دی، دلته خو د امنیت تر څنګ بینلی اعتبار ته ضرورت شته دی، د خلکو پلوي ته ضرورت شته چې خلک باید د حکومت څخه په کلکه حمایت وکړي. نه یوازې خلکو، بیا ځوانان دي، د ښځې دي، د مدني ټولنه ده، د ژورنالستان دي، د میډیا دي، دغې ته باید یو دقیق او روښان پالیسي باید وي. اوس اوضاع ښه نه دي متاسفانه، که چیرې دا وضعیت دوام ومومي واردات بندیږي او ذخایر ختمیږي. اوس کوم مال چې خرڅېږي بازار کې دا د متشبسینو ذخایر دي چې د پخوا څخه پاتې دي، یا هغه مال دي چې په لاره کې و اوس را رسېدلي.
د سوداګرۍ او پانګونې خونو برخلیک به څه کېږي؟ آیا د طالبانو له حکومت سره به ستاسو همکاري دوام کوي؟
او دا خو د متشبسینو ګډ کور ده، دا ټول متشبسین خپل استازي دلته د بیل بیل ولایتونو څخه مرکز ته استوي، بیا هغه مرکزي بورډ جوړیږي او مرکزی بورد خپل مشروعیت د متشبسین د رئیس خاخلی. متشبس چې جوازنامه لري، قانوني تشبس لري، کاروبار لري، شرکت لري یا انفرادي تشبس لري، د هغوی د مجموعې څخه دا اتاق جوړ دی. دا اتاق د خلکو اتاق دی، د متشبسینو اتاق دی، هغه متشبسین چې بیا د خلکو په خدمت کې دي. مثلا یو دوکاندار خو دوکان ځان لپاره نه جوړوي، خو دوکاندار د خپل دغه د محلي د خلکو د اسانتیاو لپاره شیان راوړي، د بندي څخه خرڅوي، دا خو خدمت دی، یو ټولنیز خدمت دی. په این زمان کې نو اتاق سیاسي ماهیت نه لري، که څه هم سیاست او اقتصاد سره ډېر نږدې دي. هیله لرو چې هر حکومت چې راځي په افغانستان کې دا ضرورت په پام کې ونیسي چې افغانستان بې له معیشت څخه، چې دا اقتصاد علم خپله د معیشت علم دی.
د دغو ستونزو د حل لپاره څه وړاندیزونه کوي؟
افغانستان له نیکه مرغه ډېر شتمن دی، تر مځکې لاندې زیرمې لري، سرګردانې اوبه لري چې دا کولی شي چې مځکې خلابې کړي یا برق تولید شي، عمده صادرات کېدای شي چې د برق صادرات وي. او په این زمان کې بیل بیل معدن لرو، نایاب عناصر که په افغانستان پیدا کیږي چې ډېر شتمن دي، خو تر اوسه پورې متاسفانه یا دا مشمول د فساد و یا کمکاري او بیکاري. که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره دودی برابر کړي، خلکو لپاره وسایي برابر کړي، خلکو لپاره زمينه د تشبس پیدا کړي. بیکاری اوج ته رسیدلی دي، فقر اوج ته رسیدلی دي، خلک ډیر پریشان دي. دوی باید معقول، مدبرانه او عملی سیاستو ته ضرورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د رهبرۍ پلاوي غړی از زرخش حافظی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو پنځویشت یو دیرش نونس او پنځلس مترو اوریدلی شئ. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خپرونې په دولس زره اویا څلور نوي نه زره څلور سوه اتیا ولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره نوي موندلی شئ.
د سهار اته بجې او دیرش دقیقې دی. قدر منوریدونکو د خپرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شپه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر پرون په فرانسا کې د اروپایي پارلمان ته وویل بروکسل به د اروپایي ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. جوزف بورل وویل له طالبانو سره له خبرو پرته اروپایي ټولنه بله چاره نه لري. لسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر ضد لاریون وکړ. دوی د افغانستان بیرغونه له ځان سره لیږدول او د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د قطر د هوایي شرکت دوهم الوتکه چې طبي وسایل پکې بارو پرون کابل ته ورسېده. ډبلیو ایچ او ویلي چې له دې وسایلو سره په افغانستان کې د یو میلیون کسانو لپاره روغتیایي اړتیاوې پوره کیږي. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. ولسمشر رجب طیب اردوغان د څرګندونې پرون له خپل جرمني سیال فرانک والتر شتاینمایر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې په کورونا وایرس له یو وخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې و. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وخته. او د پراګ خاري محکمه د روس وګړي الکساندر فرانچيتي ته تر بل امر پورې په توقيف کې د پاتې کېدو امر ورکړ. نوموړی تورن چې کیف د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق کې د دخالت د اداو له کبره د هغه په لټه کې و، د یو نړیوال حکم په اساس هم تر تعقیب لاندې و. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې پرون د سپتمبر په څوارلسمه د افغانستان د حالاتو په اړه بحثونه وشول. په دې بحث کې د تحریک انصاف واکمن ګوند او د مخالفو ګوندونو د استازو غړو څرګندونې وکړې. په اسمبله کې د مخالفو ګوندونو غړو په اوسنۍ حالاتو کې دا ضروري وبلله چې مرکزی حکومت د افغانستان په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې ونه کړي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال غلام غوث راپور ورکوي چې په دې غونډه کې تاوده بحثونه وشول.
د بحث د پیل کولو پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد کونډي له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو انخلا یو ډیر لوی پرمختګ وبللو او د پاکستان په موجوده حکومتي چارواکو یې په دغه لړ کې د ذمہواری د مظاهره کولو غږ وکړو. زمونږ د وفاقي حکومت لخوا غیر ذمہواره بیانونه ورکول نه دي پکار. دا ډیره حساسه معامله ده. پکار ده چې مونږ نړیوال د افغانستان په مسله په اعتماد کې واخلو. مونږ ایران ته چری د مذهبي ریاست قائمولو یا چین ته د کمیونیزم راوستلو یا سعودي عرب ته د بادشاهت راوستلو په اړه سند دی ویلي. نو مونږ څوک یو چې افغانستان ته ووایو چې ټول شموله یا بل کوم حکومت قائم کړي؟ مونږ ته پر امنه خپلواکه او ذمہوار افغانستان پکار دی. د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې د نوي حالاتو په تناظر کې پاکستان او نړیوالو هیوادونو ته د افغانستان سره همکاري پکار ده. د ستراتیژیک جوړوالی د پالیسۍ په ځای اوس د اقتصادي جوړتیا پالیسي پکار ده. دویمه خبره د پولی دواړو غاړو ته د اوسیدونکو قبیلو ده. نو د پښتنو قبیلو د تګ راتګ لپاره هم د کرتارپور پرنګ انتظامات پکار دي. او پاکستان دی تر ټولو اول هغل تکي اعلان شوی حکومت تسلیم کړي خو په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر د افغانستان په چارو کې د مداخلت کولو د پالیسۍ څخه د ډډې کولو وویل او زیاته یې کړه د جمعیت علماء اسلام پی سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نعیمه کشور د افغانستان نه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په وتلو خوشحالي څرګند کړه او زیاته یې کړه د طالبانو لخوا ښه ردعمل مخې ته راغلی نو زما په فکر پاکستان چین او نورو ملګرو هیوادونو له د طالبانو مرسته پکار ده خو د پېښور نه د صوبایي اسمبلی غړي صلاح الدین مومند په سړه جګړه کې د روس د راپرځولو لپاره د پاکستان د مذهبي او خیلاسي ګوندونو لخوا د امریکې سره ملګرتیا ته په اشاره وویل پکار د اوس ټول نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د پخوا په رنګ د مداخلت کولو څخه ډډه وکړي په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر امجد علي په افغانستان کې د نوي حکومت د راتګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو خکیدلو هوډ څرګند کړو او د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه دلته ځینی وړاندیزونه را مخته شو لکه چې سرنګ اختیارولي وویل چې افغانستان ته موټروي غزول پکار دی او اوس تجارت او اقتصاد ته وده ورکول پکار دی نو مونږ هم دا غواړو لیکن ټولو ته معلومه ده چې د نن نه میاشت وړاندې د پاکستان او افغانستان تعلقات سرنګ وو هغه وخت په افغانستان کې د پاکستان مخالف یو حکومت او ټوله پالیسی د پاکستان په ضد وه خو د اسمبلی غړي نثار مومند په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت په ختمیدلو اندېښنې څرګندې کړې او زیاته یې کړه
هغه منتخب حکومت لری کړی شو موږ دلته جمهوریت غواړو د پیغمبر اسلام حدیث شریف دی چې مومن مسلمان هغه دی چې څه ځان نه خوښوي هغه به بل مسلمان نه ډېر افسوس چې موږ دعوه د مسلمانۍ کوو موږ ځان د مسلمانان وایو ځان نه جمهوریت غواړو هلته شریعت غواړو
د اسمبلی غړو وویل چې د افغانستان د حالاتو په وجه تر ټولو اول اثرات په خیبر پښتونخوا صوبه پریوزي او غواړي چې په دغه اړه خپل آواز مرکزی حکومت ته ورسوي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ شمېره دا ده 0042 022 11 2 4 11 5 شمیره بیا وایم 0042 022 11 2 4 11 5
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې یو شمیر اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د نوي حکومت او نوي کابینه پر څرنګوالي پیغامونه راته پریخي نور پیغامونه هم راغلي خو راځي په پایل کې دا پیغامونه وورو چې اوریدونکو د طالبانو د نوي حکومت او کابینه په اړه څه ویلي دي
السلام علیکم و رحمت الله د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم وړاندې کوم هله لرم چې ما په یم نشر کړم افغانستان اسلامي امارات کابینه واقعا دغه ور مونږ دې روز خوشاله یم بس خدای پاک یو کیسه ټول کارونه بس د خپل سر باندې چې ما خبرې نو افغانان هیڅ تشویش نه کوي ان شاء الله ټول کارونه به ختم شي سره په مخ دې.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اللہ اسماعیلی من مزار شریف نن تماس نیولای. دغه کابینه چې اعلان شوی ده د همه شمول نه ده، ټول شمول نه ده. په دې خاطر له طالبان ژمنه کړو چې موږ یو همه شمول حکومت اعلان ونو، په دې کې نسته همه شمولیت، هیڅ نسته، پکې نه خدای نه خواسته داسې نه وي چې موږ د یو بل نوې جنگ تجربه. او خبره مې ده چې پاکستان د موږ په چارو کې دخالت کوي او پاکستان زموږ دشمن ده. پاکستان سرویس کال کې چې د افغانستان کې وینې توې کړې. السلام علیکم و رحمت الله.
حالو ته دې د دولت سلام علیکم د لوګر ولایت نه څه خبره کوي؟ څو نه غږی نه دا دې طالبان د دولت د شپانی تلور سیاول ورشل دي د کیسه نه سلو نه څنګه خاوي نه مکتبو کې الکان دې څنګه څنګه ورته سیاوي لوي ام ولیا خې چې معلومات صفاله نه صدرې چې سمات نه کولې د چیشته
پاکستان افغانستان سے جیو راجی افغانستان نے در بدا رکھی
السلام علیکم. زکه دلی خان زدرانیم دی ازادۍ رادیو ته دا پیغام سب کومه. افغانستان د اسلامي امارات تلهونه نه غواړم چې کپو خوا چې د تاسو حکومت وو د پاکستان سره بدرې کانګور منډلی وه، ویش و، ګلم خان و، دلیار ټول خلاص وي. هغه د مهرباني وکړه چې هغه لیار د خلاص کو. د افغانستان مهاجر دي که څوک هلته خلق دي، میرزون دي یا مهاجر دي، افغانستان ته چې راځي پنځه مې لسیزه مهاجر دي، ډېر په تکلیف دي. په سپین بولدکې ټلیفوني نه وکړو، هر شی ګران دي، د شپې ځای نشته، په زراو خلق دي. دی د مهرباني وکړو، هلته خلک ډېر په تکلیف مصیبات کې خاک دي چې دا خلوص کو. او د دوی به ډېره مهرباني وي، ډېر د ثواب کار دی که نه خلک ډېر خیر حوسین کو، ډېر ستړي ستومان دي. نور وسلام.
السلام علیکم. د لشکره څخه خبر کوم. زما پوښتنه عموما د طالبانو مشرانو څخه ده چې دا کابینه اعلان کړې ده، کابینه کې د یو چا څخه پوښتنه شوې ده، د ملت څخه، د ملت د خلکو څخه پوښتنه شوې ده. نه ده شوې که چېرې دا موقتي اداره وي که دایمي اداره وي. د خلکو د افغانانو شرط خو په دې کې ضرور دی چې شاید د خلکو سره مشوره وشي.
السلام علیکم. زه عبدالله خبرې کوم. دې راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. متاسفانه کومه کابینه چې د طالبانو لخوا د افغانانو جنګ ګټلی سیاست یې بایللی ده. نور افغانستان کې نور قومونه نشته، نور لسونه نشته. متاسفانه په ټوله کابینه کې یو ډاکټر نشته، یو انجینر نشته، یو اقتصاددان نشته. ټوله کابینه د ملا لخوا ده. زه دې خبره کوم چې د یو ملک نیول دی، د حکومت نیول دا اسانه ده که ده، ساتنه یې سخت کار ده. او افغانستان متاسفانه یو لوی کورنۍ جګړې ته ټېل واخه.
السلام علیکم. جوړی بخیر. شکر دی. د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته وویلی. طالبانو دغه اوسنی کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی، ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی. نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي، ځکه موږ ډېر شهیدان ورکړي. دا د قدرت په خاطر نه، خو د موږ ولایت ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. وخت کې چې راځي کروندی و، یو کندارا هم په کندار کې نه و، او په موږ چې هره ورځ چاپی وې هېڅ خبره نه وه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله دې مو فاطمه د کندهار ولایت څخه د نوي حکومت په طالبانو باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تېر حکومت د عسکرو معاشونه د دوو میاشتو د چې د درو میاشتو د پاتې دي عمومي اپم وکړل او کوم دغه معاشونه هم ولکړل ورکړل ډېره مهرباني به مو داخل د خپلو بچیانو د کورنیو عزت او د هغه ساتلو دپاره په دغه دغه کښې وویل په لاسکري کښې ولاړ وو او که مو دغه معاشونه وستل دا به مو ډېره مهرباني دا هم د هغه وطن د هغه ولس بچیان دي.
السلام علیکم، زه سید نصیب الله حاصل یم د کندهار سیمې اړیکه نیولې ده. دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي، خو د دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي. هېڅ چی نشته، هر څه ګډوډ دي. کوشش دې وکړي چې موږ اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي تر څو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ بیې راکمې شي. مننه.
الو، السلام علیکم، د غزنی ولایت څخه خبره کوم. ډېر داسې طالبان دي چې په 20,000 او په 15,000 روپۍ باندې د امریکني توپک خرڅوي. ډېر شیان دي ورسره، مهمات دي، کورو کلي تېراولي دي، یعنی پټې خرڅوي. دا پیغام خدای دې وکړه چې ولپوه چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه رحمان د ولایت د مدلي ولسوالۍ د چانجر سیمې څخه خبره کوم. زما دغه دولتي چارواکو دا پیغام دی چې دغه دولتي لنجرې او ټرانګان سره دوی بلد نه دي، دوی صرف بشترینګ سره بلد دي. نو نه موبلین ګوري، نه تیل ګوري، هر ځای غبر کړي او چپه کړي. دا خو بیت المال دی، دا خیانت دی. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته بعد السلام. زما پر طالبانو دا غږ دی چې حکومتداري هېڅوک به چا ته مور پرېږدي چې یو ابل مړکې سره د دغه څخه فساد پېښېږي چې مړې اوسي او خلک سره په عذاب شي. او بل چې څو دنیا دنیا اول پاکستان زموږ یو حکومت نه را پرېږدي، هر حکومت چې دی دوی یو دغه ورته جوړي یا پر ډلو وېشي یا نور خلک ورته به اوس هم دغه ته څرک کړي چې خلک په عذاب شي، بیا نور خلک را پورته شي، جنجالونه او جنګونه سره جوړ کړي. پر موږ یې فرق نشته، زموږ یو افغانستان دی. هر حکومت چې هغه زموږ حکومت دی، که هغه وختي حکومت وو هم زموږ حکومت وو، نه پرېښوی وو دغه ته، که اوس د طالبانو حکومت یې هم زموږ حکومت دی. هر څوک چې امن راولي هغه بس ښه حکومت یې، خلکو ته اقتصاد یې ور سم کړي، کارونه یې ور برابر کړي. پر موږ یې فرق نشته، یو حکومت یې.
تاسو ته سلام، د ازادۍ رادیو کارکنانو کارمندان ته سلام. زه ډېر په تاسف وایم، د دې بې شرمه بې حیا چې بس دی نورم د دو ملت وینې د خارجیانو په لاسو مه بیوئ. بس دی، ظلمونه مو هم ډېرې وکړل، غلې مو هم ډېرې وکړې، جاسوسي وطن تروشي مو هم ډېره وکړله.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ تکناور دکن له ګلدین تا سره په تماس کښې یم. د زړه له کومې سلامونه تا ته دی رادو کارکوونکو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته وایم. بعد سلامه، زموږ د افغانستان حکومت ته یا طالبان ته زموږ دا درخواست دی چې په قرنټینونو کښې کومې سوداګانې چې ګرانې شوي وي، د لسو شی په سل او د سلو شی په زر، قرنټینونه ختم شوي، هغه مرضونه نه په ختم کړي، خو هغه سوداګانو ګرانوالي کښې که نه هغه ختم نه شو. همه قشان د سوداګانې همداسې په ښه سپټ کښې روانې دي چې د څه د ګرانوالي فیصدي د سلو نه هم برابره ده. زمونږ د نوي حکومت ته مبارکي وي، او د مبارکۍ نه بعد زمونږ دا درخواست دی چې دغه نرخونه چې کوم ډېر زیات دي، اندازې لوړ دي، باید چې دغه تاجران دوی را ونیسي. څومره سوداګانې څومره سامانونه چې را ځي، اندازې سره ګټه وشي. اوس ماشینونه به مخکې دوه، اوس ماشینونه یو محصول شو، یو محصول کېدای شي دا اوس دا نوي حکومت ډېره ګزاره کوي د ګاډو یا د سوداګرو سره، خو سوداګانې ډېرې زیاتې په های سپیډ کښې روان دي. هېڅوک توانه طاقت نه لري چې سوداګانې واخلي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه صدیق الله صدیقي هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ سره سرباړي کښېیم. زما په منطقه کښې مخابرات ګرسري نشته. زما د اسلامي امارت مجاهدین ته دا غوښتنه ده چې زموږ په سیمه کښې مخابراتي سیستم فعاله کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، څنګه یې ورور؟ شاید خیر جوړې. د هلمند ولایت ورور، ستا سره په تماس کښې یم. ما ویل ما دغه پیغام دی چې مثال دغه چې دا عسکر چې دي، یو خو مامورین دي، یو مثال اوسپي لري، یو سوادار دي، یو معلمین دي،
هغو ته رتبو شانه چې دي هیا دغه سربازان چې دي عسکر چې دي پولیس دي دو ته رتبه او دې ته وظیفه یو شی پیدا کېږي که نه پیدا کېږي که چیرې د دو ته بس دغه شي علاق کیسه ده. یعنې زه اول خپل ځان در شوم په دې نظام کښې ما څلور ورونه د دغه کور ته زما د پسې ختم شوي دي، نو دا به زما زموږ به څه حال وي، زموږ به څه کیسه وي، زموږ به څه ژوند وي. زه دومره نه لرم چې ماښام یې خپلو عیال ته ورکړم، دا خپل عیال و یتیمان و کلدیان و یتیمان باندې راګرځېدلي چې زه ونه مالکم یا زه به وخورم. موږ څه وکړو؟ زموږ د حل لاره یې څه؟ آیا زموږ دغه پیغام به خامخا تر ټولو اسلام مشرانو پسې رسوي؟
د افغانستان دغه کومه پروګرام چې د مکتبونو کې شوی په سینتونو کې د پردې دفتن د دې نه بله ښه هېڅ چانس بل نه ښکارېږي. یو دم طالبان دسې نه شي برداشت کوی چې نه شي پرېږدي. که طالبان یې پرېږدي، اسلامي ملکونه دوی ته ګوته نیسي، اسلامي ډلې دوی ته ګوته نیسي. ډېرې داسې خبرې دي چې دا بغیر د دې نه حل کېږي نه. او که یو دم دوی چېرته سینتونه جلا کوي، نو بېلې بېلې آبادیانې اتاقونه به جوړېږي ورته. نو د پتن هغه نه جوړېږي. د پتن دا ډېره ښه فارموله ده. په ډېرې مننې سره د خویندو نه دا هیله لرم، هیله کوم چې د حکومت په منځګړي کې دې داسې خوندونه ناستې چې هغې ته ګوته نیول کېږي او هغې نه یو 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 د نفرت بوی راځي، یا د مظاهرو طرف ته، یا نور یا نور. په یوه میاشت کې پنځلس والیان نه پوځای کېږي. دا څلور دېرش ولایتونه دي، نو په یوه میاشت کې ډېر کمی زیاتی دي په افغانستان کښې. او بیا د نظام او د ډیموکراسۍ او د دین په منځ کښې چې کومې فاصلې دي، هغه داسې یو دم نه کراس کېږي او یو دم اوس پیلن چې دا کومه سوله ده، دا د ټولو خبرو پاره کافي شاط وي. دا چې دا د سولې په ټغر باندې بچي اولادونه، مور پلار، ترونه، ماماګان، خوروینه سره کښېني.
السلام علیکم و رحمت الله. غلام جان د مشرقي نه خبرې کوم. طالبان و امارت اسلامي که غواړي چې عامه شمول حکومت جوړ کړي، دا په دې معنی نه ده چې د ازبکو نه دې دوستم راواخلي او د تاجکانو نه دې احمدشاه مسعود زوی راواخلي او یا دې د هزارګانو نه خدیلې راواخلي. په دې اقلیتونو کښې نور علما، روحانیون، بااستعداده کسان شته، هغې ته دې په حکومت کښې ځای ورکړي چې تر څو دا حکومت ټولو افغانانو ته د منلو وړي او داسې افرادو اشخاصو ته دې وخت ورنه کړي چې لاسونه د ملت په وینو باندې ککړي. وسلام و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. یو پیغام صاحب کړې، ما ته خیال نه وایي سم سب څه وایي که سب څه وایي هغه هم خپور کړي. زه پیار دبلې خبره کوم د یو عالم په صفت باندې، مسلمان د افغان احمد مسعود ته مې دا وینا ده او دا مې توصیه ده چې د قرآن سره جنګ، د قرآن سره جنګ مه کوئ، د قرآن سره څوک جنګ نه شي کولی. د قرآن سره چې څوک جنګ کوي، ښه شي له دنیا ولا آخره به شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه. په ځینو پیغامونو کې د طالبانو د نوې کابینې په اړه څرګندونې شوې وې. موږ دا چې د طالبانو اوسنۍ کابینه او اوسنی حکومت له قانوني اړخه څه ډول تعریفولی شو او د حکومت دا جوړښت څه ډول جوړښت دی، په همدې تړاو مو د حقوقي او قانوني چارو له کتونکي عبدالستار سادات سره مرکه کړې. په پیل کې مې له ښاغلي سادات نه وپوښتل چې د طالبانو د اوسني حکومت مشروعیت څه بللی شو.
حکومتونه معمولا د مشروعیت اساسات لري، نظامونه. مثلا تیر حکومت ځان ولسواک بوله، د ولس رایه خپل معیار د مشروعیت باله. ځینو ځایونو کښې د موروثیت مسله مطرحي، اما ځینو ځایونو کښې بیا د دین خبره وي او کله کله هم غلبه وي، یا د ځواک او په زور د واک نیول. د طالبان د حکومت مبنای د مشروعیت یو دین دی چې دوی شل کاله وجنګېدل د بهرنیو په مقابل کې، د حکومت په مقابل کې، او برلاسي شل. د دې زاویې نه دوی غلبه کړې ده، نو غلبه او همغه ځواک د دوی اساس دی. او بل خواته نه دوی چې د دین په نامه جنګ کړی، جهاد یې کړی، نو دوی د حکومت اساس دین دی. یعنې د خلکو رایه او د خلکو اراده نه ده. نو دته موږ ډېر زیات کولی شو ووایو چې هغه حکومت چې اساس او بنیاد یې په دیني اصولو باندې ولاړ دی، یا د مشروعیت مبنای هغه د دین هغه د اسلام دی، نو داسې ویلی شو.
بله. او سادات صاحب، دغه د کابینې څرنګوالی، دوی چې څه ډول جوړښت اعلان کړي چې رئیس الوزرا، بیا د رئیس الوزرا دوه مرستیالان او بیا لاندې نوره کابینه،
دا صدارتي نظام ته ورته بللی سو او کنه د غونډي کوم هیواد یا د سیمه د کوم هیواد نظام را کاپی شوی تاسو داسې حکومت ته څه ډول تعریف له حقوقي پلوه ورکولی شو صدارتي اماراتي او ک دې ته ورته بل څه
دلته رئیس الوزرا د امیر المؤمنین لخوا تنل ټاکل کیږي د دوی غتیر حکومت هغه د دوام د په شکل هغه فورم دی او رئیس الوزرا او مرستیالان معاونین ټول ګمارنه دلته د امیر المؤمنین لخوا تنل کیږي نو دلته موږ صدارتي پارلماني نظام وایلی نه شو ځکه پارلمان شته نه دوی کوم ځای نه رایه نه اخلي بس دا جوړښت د یو شخص تصمیم نیول دی کېدای شي دا تصمیم شورایي شکل باندې نیول شوی وي خو هغه شورا بیا هم هغه د طالبانو سیاسیون دی یا د هغه د دوی جهادي شورا ده نو زه فکر کوم چې دا ته موږ نه شو ویلی داسې یو فورم چې موږ شاوخوا څوک و مثالونه ولرو داسې څوک نه لرو
او امارات ورته ویلی سو ځکه ورته تجربه طالبانو 15 کاله درلوده د حکومت ولی
بل یو ماول دا د خپل تیر حکومت دی هغه کسان هم هغه دي اوس رئیس الوزرا په خپل ملا حسن اخون د قندار والی و مخکې هغه وخت کې شاید ځوانو 15 کلن شاوخوا ته وستراویا او مشر دی او همداسې په ګوانتنامو کې د دوی ځینې څیرې لکه ملا فاضل اخوند چې مخکې پخوانی نظامي و یا خیرالله خیرخوا یا متقی صاحب دانور دا ټول هغه کسان دي چې د دوی په تیر امارت کې هم او فورم هم شکل هم د حکومت هماغه دی مګر دوی دته سرپرست اداره ویلی یعنې دا یو بوري او موقتي جوړښت دی د دې لپاره چې لومړیتوب فعلا امنیت دی د ثبات راستنول دي په دې باندې به دوی هم ثبات راولي او هم په یو ډول باندې ځینې روایتونه ټول چیلنج کړل وی ننګول مثلا قومي روایتونه دې شي وی ننګول دغه سیاسي ائتلافي جوړښتونو روایت ټول وننګو او دنیا ته یو پیغام ورکړ چې تاسو هیڅ حق نه لري او حتی کوم پر رسمیت نه پیژنئ هم چې موږ داخلي مسایلو کې مداخله وکړي مثلا د تاجکستان د جمهور څرګندونه کوي یا ځینې نور کوي دا ټول دوی په یو کلک پیغام ورکړه طالبان غواړي چې وایي کم هویت موږ لرو او کم څوک چې دوی دی یو جریان په توګه دی په همدغه شکل باندې باید موږ او پیژنې یا موږ سره روابط ولري کونه لري غلط مهمه نه ده نو پیغام دا شي
بلې او سعادت صاحب روسي پښتنه که څه هم طالبانو دا لنډمهاله حکومت بللې خو ویل کېږي چې په تیر 15 کلو کې هم چې طالبانو په افغانستان واکمنی درلوده همدغه حکومت 15 کلو لپاره وساته کچیرته همدغه جوړښت دوام کوي د افغانستان لپاره څه ډول نسخه بولې فکر کوي ګټور به ثابت شي او کنه اړتیا ده چې پراخ بنسټ شي نورو پرګنو ته هم پکې ځای ورکول سي د اهلیت او تخصص په اساس
د شخصن طرفدار دي دیمه چې د سیو حکومت دي ټول افغانانو چیرې باید پکې یو هنداره باید وي اما اوس لپاره یو اضطراری حالت دی ځکه نه کوم چې د ډیر وخت لپاره جوړ شوی وي طالبان خپل رهبری هم ډیر زیات سره تجملي او زرندوز رهبری نه ده د څوکۍ واک هغه وخت کې ګرانیږي چې دا ډیر زیات درباري شي هغه وخت کې خوږیږي تعداد امکانات نه استفاده وشي تیر ځل هم دوی حکومت وکړه مګم هیڅ ډول دربارې استفاده تجمل استفاده نه کړی دوی د فقیرانه ژوند لرلی دا اوس هم لري او پد شو دا چې دوی کوم دغه نسخه ته دوام ورکړي ځکه کړو کومه دا د دوام وړ دی تیر ځل طالبان په جنگ کې وو ځکه نظامیان حاکم په کې و ډول تر اخره پورې جنگ کې تر اوسه پورې په جنگ کې اوس دوی د جګړې ختم اعلان کړی لدی نو وروسته دوی پرمختګ باندې باید فکر وکړي او یو وخت چې دوی راغله د نظام په فقدان کې راغله تیر ځل دا ځل یو ډیر زیات مغلق سیستم یو نظام ورته پاتې دی د چلولو لپاره دوی ضرورت لري ډیر زیات متخصصینو ته نو فکر نه کوم چې همدغه هغه باندې دوام ورکړي ځینې به پاتې یا ځینې به پر اساسونکو حکومتو کې نه وي
د حقوقي او قانوني چارو کتونکو عبدالستار سادات وو چې د طالبانو د حکومت او کابینه پر سرنګوالي او تعریف له ازادي رادیو سره خبرې کولې
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو د دې اونۍ پروگرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو په لو یو بخون کې خدای سپارم خیش به او راځي ولرې
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي شمیره دا ده 0 0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5 شميرا بياوايم 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-1-2-4-1-